ماسپخین 2 بجې دي. زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه د مخکخو خزو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په څو شیبو کې اجمل اند د دې خبرونې کوربه سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل د دې ساعت له خبرونو سره ستاسو خدمت کې. د هم د خبرونو سرټکی، افغانستان ته د بس پنې د ټولولو لپاره د ملګرو ملتونو مهمه غونډه نن جوړیږي. د مس عیناک قراردادي چینایي شرکت وایي چې په مناسب وخت کې به د دې کان د استخراج چارې پیل کړي، او امریکا وایي د شمالي کوریا نویو راکټي ازموینو نړۍ ته ګواښ متوجه کړی. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي هیله لري چې په جنیف کې په نننی نړیوال کانفرنس کې به له افغانستان سره د مرستې لپاره له 600 میلیون ډالرو زیاته بسپنه راټوله کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اګست په 15مه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري بحران خبرداری ورکړل شوی. ملګرو ملتونو او مرستندویو ټولنو ویلي دي چې وچکالۍ او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو خلکو شمیر نور هم زیات کړی دی. تمه ده چې په نننی کانفرنس کې به ښاغلی ګوتیرش حضوري ګډون وکړي، خو د شاوخوا 40 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به آنلاین وصل شي. د راپورونو له مخې روسیا په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته د بشري مرستو د استولو د هڅو په ترڅ کې غذایي مواد او درمل واستوي. روسي رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله د خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر نن سهار کابل ته ورسید. فلیپو ګراندې پر ټویټر لیکلی چې د دې سفر په ترڅ کې به په افغانستان کې دننه د 3.5 میلیون بې ځایه شویو وګړو بشري اړتیاوې وارزوي. هغه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو غیر حکومتي مؤسسو او د بشري مرستو د ټولو هغو ټولنو د کارکوونکو منندوی دی چې په افغانستان کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي. ښاغلی ګراندې د تېرې جمعې په ورځ په ترکیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې له میلیونونه بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې لپاره له طالبانو سره خبرې کوي. امریکا د هغو روزل شویو افغان پیلوټانو د استلو بهیر پیل کړی چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو مخکې له خپلو کورنیو سره ازبکستان ته تښتېدلي وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې دا پیلوټان او د هغوی کورنۍ چې شمېر یې 515 کسانو ته رسیږي، په لومړي ګام کې په متحده عربي اماراتو کې د امریکا یوې پوځي اډې ته بیول کیږي. یو پیلوټ د خپل هویت د نښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې متحده عربي اماراتو ته د دوی د بیولو بهیر پرون پیل شو. وال ستریټ جرنال ورځپاڼې د شنبې په ورځ وویل له ازبکستانه د پیلوټانو او د هغو د کورنیو د ایستلو لپاره یوه موافقه تېره اونۍ د بایډن د ادارې او د ازبکستان ترمنځ شوې وه. د پیلوټان او کورنۍ تیره میاشت وروسته له دې چې طالبانو کابل ونیو په پوځي الوتکو کې ازبکستان ته ولاړل. کابل ته نن لومړنۍ مسافر وړونکې تجارتي الوتنه د پاکستان د پی آی شرکت لخوا اسلام آباد پیل شوه. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی اے ویان عبدالله حفیظ خان نن وویل چې د دې شرکت بوئنګ 777 الوتکه چې نړیوال بانک د تجارتي الوتنې لپاره چارتر کړې وه او د نړیوال بانک چارواکي او ژورنالیستان پکې وو، نن سهار له اسلام آباد والوته او د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پر ځمکه کېناسته. پی آی ویلي دي چې الوتکې د ستنېدو پر مهال یو شمېر کسان چې غوښتل یې له افغانستانه ووځي اسلام آباد ته انتقال کړي دي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته پی آی ای لومړنی هوایي شرکت دی چې کابل ته تجارتي الوتنې پیلوي. د جیانګ زی په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د مس عیناک د مسو د کان د استخراج پروژه عملي کړي. د دې شرکت رئیس ژینګ ګاو کینګ نن په یوه آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه. ژیانګ زی او د ایم سی سی په نوم یو بل شرکت په 2008 کال کې د 150 کلونو لپاره د مس عیناک کان د استخراج تړون ترلاسه کړی و. د اټکلونو له مخې د دې کان د مسو زیرمه له 11 میلیونه ټنو زیاته ده. دا تړون د حامد کرزی د ولسمشرۍ پر مهال افغان حکومت او د دوو چینایي کمپنیو لاسلیک کړ، خو د مخکینی ولسمشر اشرف غنی د حکومت پر مهال د ناامنیو له کبله چین له دې پروژې په شا شو. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د لویدیځ د اهدافو دفاع وکړه او ویې ویل چې ځینې وختونه د ترهګرۍ مخه هغه مهال نیول کېدای شي چې په یو ګواښ پېښوونکي هیواد کې ثبات ټینګ او پیاوړې اداره رامنځته شي. ستولتنبرګ دا څرګندونې د جرمني له فرانکفورتر الګماینه سایتونګ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خپره شوه کړې دي. د امریکا د پخوانیو چارواکو په ګډون ځینو لورو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو انتقاد کړی او هغه یې له وخته مخکې او په بیړه وتل بللي، خو ولسمشر جو بایدن ورمه ورځ پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت وینا کې د خپلې پرېکړې دفاع وکړه او ویل چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په وژلو سره په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت مهم هدف ترلاسه شو. او د امریکا پوځ وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د شمالي کوریا راکټي ازموینو د دې هیواد ګاونډیانو او له هغې هاخوا نورو ته ګواښ متوجه کړی دی. د امریکا د پوځ د هند پاسیفیک قمندانۍ په یو بیان کې ویلي د شمالي کوریا دا فعالیتونه ښیي چې دا هیواد خپل پوځي پروګرام ته پراختیا ورکوي او په دې توګه خپل ګاونډیان او نړیواله ټولنه ګواښي. شمالي کوریا ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې د کروز میزایلونو بریالۍ ازموینې ترسره کړې او د 1.5 کیلومتره په واټن هدفونه یې ویشتلي دي. پیونګیانګ دا ډول توغندي مهمې ستراتیژیکې وسلې بولي او وایي له دې سره د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون هغه غوښتنه پوره شوه چې د هیواد د پوځي وړتیا پر لا پیاوړتیا ټینګار کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اجملند موده دی اونۍ د مخکخ خزې پروګرام کې مو هرکلی کوم. موږ هر اونۍ په مخکخ خزې پروګرام کې د افغانستان له سیاستوالو، فعالانو، ښځو څخه میلمنې دې خپرونې ته راغواړو او له هغوی سره د دوی په ژوند په وروستیو کې په رامنځته شوو حالاتو او شرایطو او همدارنګه په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د ژوند په بهبود کې، د زده کړو په برخه کې، د سیاست په برخه کې په بریاوو خبرې کوو او دا هم ترې پوښتو چې په راتلونکي کې دوی په افغانستان کې اوسني وضعیت ته څومره هیله مند دي. نننۍ میلمانه مو د افغانستان د په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي چې پخوانی استازي ده سایما خوګیانۍ ده، همدارنګه د کابل څخه راسره د بشري حقونو فعاله نظیفه احمد شاهي هم وصل کیږي. دواړو درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم، هرکلی ورته وایم. سایما خوګیانۍ، تاسو نه به خبرونه پایل کو، تاسو څومره چې ماته معلومه ده په ستونزمنو شرایطو کې وتوانېدی چې کله ولسي جرګه نوې جوړېده چې له ننګرهار نه د ولسي جرګې لپاره د خلکو استازیتوب وکوي په هغه شرایطو کې. دا هم نه یوازې دا چې ولسي جرګه لومړنۍ وه په افغانستان کې په دغه ترتیب او په دغه شکل باندې، بلکې پکې د ښځو ګډون لومړنۍ و. تاسو مرا ته د خپل دغه سیاسي سفر د پایل په اړه باندې ووایي، څنګه تر دغه مرحلې ورسېدلی؟
مانه ډېره زیاته جمله ورځ ما سلامونه ومانه خپل سلامونه تاسو د راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده د بزګان پاکله لاندې معلومات ورکړم. نو مې سایما تخلص مخې غړنه ده. مکتب مې په بګرام کې لوستی وو، پوهنتون مې په کابل پوهنتون نه فارغ شوم د ساینس پوهنتون نه، او بالاخره چې کله مجاهدین راغله لا محصل وم، زه کوم پوهنتون نه وتړل شو. بیا مې په ننګرهار کې شه اداره پلیسه کې معلم وم، سر معلم وم، اداري معاون وم، یو وخت کور مې کار وکړ. راغې چې طالبان راغله، طالبان چې بیا مې په پټه کورونو کې کورسونه تدریس بهم کولو کورونو کې. د هغې نه وروسته طالبان په آخرني کال مې د جرمن اګریشن ماسې سره بیا کار کولو په روغتیایي بخش کې. نو چې کله بیا موقت اداره رامنځته شوه، راغلو لوی جرګې ته، راغلم بریالی شوم په دې چې په انتخاب شکل راشم لوی جرګې ته. او د هغې نه وروسته زما سیاسي مبارزه شروع شوه او لیوالتیا مې دې ته شروع شوه چې باید وکولی شم چې که د پارلمان د لاس نه د ننګرهار خلکو ته بالخصوص خوست ته د خدمت جوړه شوم. نو همدا و چې بیا لاړم په سره سلب مې کار کولو. د سره سلب مې وروسته بیا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن کارمند وم په ننګرهار. خو چې کله اولنی ځل د ریاست جمهوري انتخابات شروع شو بیا مې د کاري سب کمپاین دفتر کې د ښځینه بخش مسؤل وم په ننګرهار کې. د هغې نه بیا وروسته نو چې کله مې استعفا ورکړه کمیشن کې نو د امریکې غږ راډیو سره مې څوکته کار وکړې د پښتني ځلا په نوم باندې. بیا مې په یو ټولنه جوړه کړه په کابل کې د افغانستان د ښځو خپلواکه پارلمان ټولنه. ښځې چې باید پارلمان ته کاندید شوې هغه هم ترینینګ کولې اکثر کومکون جی ټي زیټ نورو دوستانو کول. نو د هغې نه وروسته بیا په 2005 کې پارلمان ته مې لاره پیدا کړه. استاد خبره ډېر سخت وه، شرایط ډېر سخت وو، ځکه اول ځل یوه ښځه بیا خوګڼو کې درېږي وو، رایې اخلي وو، اسانه کار نه و، سخته مبارزه وه. نو چې کله پارلمان ته راغلم بیا پارلمان کې د بشري حقونو د ښځو او د مدني ټولنې د کمیسیون رئیس وم په لومړي کال. د شپاړسمه دوره مې پارلمان ته مې خوش وختانه لار پیدا کړه د خلکو ملاتړ سره، او لسمه دوره مې هم پارلمان ته لار پیدا کړه چې تر دغه دمه چې نوي تحولات راغلو
ډېره زیاته مننه کوم. خبرې به وړاندې کوو په بېلابېلو مسلو باندې. نظیفه احمد شاهي هم را سره وصل ده له کابل نه. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. تاسو هم راته یو څه د ځان په اړه باندې او د خپلو فعالیتونو په اړه په ځانګړې توګه په تیرو شلو کالونو کې وایي. تاسو د ښځو د برخې د ښځو د حقونو فعال یې، په دې برخه کې مو کار کړی دی له بېلابېلو لارو نه. څنګه وو شرایط په تیرو شلو کالونو کې، څه ډول وتوانېدی؟
سلامونه ونې پیژني تاسو ته ټول جناب هم ګرانه مشکلات کول نو بیا وطن ته راغلو. دلته چې راغلو د کارځای په وخت کې زه نه وم، خو دلته خو د اشرف غني په دوره کې دلته وم. په دې دوره کې ما خپل لیسه ختمه کړل. بیا هم یو دوه موري وخت وروسته یتیم په یو یتیم خانه کې استاد وم، د تعلیم قرآن درس مې شیطمانان ته مې ورکړ. د هغه ځای نه بیا ما په وړیا توګه بورسیه مې ترلاسه کړ سردان پوهنتون ته. اوس شپږم سمستر محصل یم کاران پانتون کې، و همدارنګه د افغان ځوانانو د سولې شورا تقریبا د یو نیم کال کې دې غړی ما، او د جامع مدني سکرتریت سره هم د ښځو د حقوقو خصوصا په هغه ښځو چې په ولایتونو کې لکه د ننګرهار، کندهار، هلمند چې بدې ورځې بدې هغه هغوی باندې راغلي، همدارنګه په کندوز او بدخشان هغو میرمنو باندې چې د ظلم استعمار باندې کېدل، د هغې په حقوقو باندې مونږ بحث کوو. او همدارنګه هغه میرمنې چې په د امن په کور کې وو، ډېر بد حالت وضعیت کې وو، هغه کوم مشکلات چې د ورځې هغوی ته مخامخ کېدل، هغه کوم احتیاجات د ورځې هغوی درلود هغوی ته نه رسېدل. او همدارنګه د دې تر څنګ د مدافع وکیلانو تر څنګ د کورنۍ د مشاور په حیث هلته وم چې کوم کورنۍ چې په راتلل مونږ مستقیم علي محکمې ته بلوت شو، چې د هغې قضیه مونږ مستقیم محکمې ته ویسو، ځکه چې دا افغان د افغانانو کور د افغانستان، مونږ حیثیت لرو، عزت لرو، کوشش کوو چې ډېر لوی موضوعات په معمولي جرګه باندې ختم
شي. مننه، بیرته ترازو. نظیفه جانې خبرو ته به دوام ورکوو. سایمه خوګیانی، تاسو د ولسی جرګې استازی وای، په تیرو شلو کلونو کې په مخکې هم تاسو هم یادونه وکړه، ګڼه اوریدونکي به هم د تاسو نوم سره آشنایي. په تیرو شلو کلونو کې یوه خبره کیږي د ښځو د بریاو، خبره کیږي چې د ښځو په ژوند کې، په تعلیم کې، په سیاسي برخه کې، د دوی د ګډون په برخه کې، د لاسته راوړنو خبره کیږي. داسې په مجموعي توګه راته کلنډ وایي چې تاسو فکر باندې تیر شل کلونه د افغان ښځو لپاره له کوم پلوه توپیر درلود؟
ډېره مننه جمال ورکه. مونږ تاسو ټول افغانستان ته نظر وکړو، خصوصا بل اخرت چې د ننګرهار اساس ته کوم، ننګرهار ته نظر وکړم. یعنی تاسو باور وکړئ چې په ډېر ولسوالۍ کې چې کوم مکتبونه چې زه به هلته د ښځینه دپاره ګورم یعنی هغه لا کابل کې نه و. مثلا هر ولسوالۍ کې در معلمین ورته فعال و. تقریبا چې دوی وایي چې 3.5 میلیونه جنکۍ مکتب ته ځي، خو دغه 40% خپله د ټولو متعلمینو جوړوي. نو ښځینه معلمین یو په درې میاشت مثلا ښځینه معلمین تدریس کوي. مونږ په ټول ننګرهار کې 2 ماستران لرلې، چې یوه معاوضه استاده وه، یو بله استاده وه. اوس فضل د خدای په لسګونو ماستران لرو. زما خپل شمول باندې چې ما کابل کې ماستري واخیسته، نو ننګرهار پوهنتون مې دولتي د 5 د شریعتو نه مثلا د پښتو ژبې ادبیاتو نه مونږ په لسګونو جنه کې فارغ ورکړل اوسې. نو خو دغه امکانات مونږ چیرته درم درخم مثلا په صحیح بخش کې مونږ وګورو چې په لر پرتو سیمو کې ټول کلینیکونه شته. صحیح ده چې مونږ به مثلا ښځینه ډاکتران په لر پرتو سیمو ته نه ځي، مګر میډوایفي وي دغه اولیه کومکونه به د ټولو ښځو سره کول. مثلا د واکسین پروګرامونه به اکثره ښځو ته به سیدل، دواګانې په مجاني شکل یو اندازه مثلا توضیح کېدلې، ورکېدلې، ورکول کېدلې. نو د ښځو لاسته راوړل ډېرې زیاتې خصوصا سیاسي مشارکت زو ته اول ځل چې مثلا په انتخابات کې د ریاست جمهوري په انتخابات کې ډېره برخه مثلا ښځو تشکیلوله چې د صندوقونو ته رایې به ورکولې. دا چې رایې به په خپله خوښه ورکول که به د خاوند په خوښه ورکول، موږ ته صندوقه پورتله دغه یو حق به لرو چې رایې به ورکول چا ته، یا به مثلا که چا ورته ښویدلو یا به یې خپله رایې ورکوله. اکثرا ښځو مثلا ځانونه کاندید کړه ته اوس چې مثلا پارلمان د لاره پیدا کړه، خدای خو د قانون حمایت ورسره وکړ. په دې نارینه وو سره تاسو معلوم شي اکثر پارلمان کې راغله، اکثر مجاهدین راغله، او د دوی د پیسو د تاب هم د خزینه وي. مثلا د دوی د زور د تاب هم نه وي، خو څو سره د قانون حمایت وي، څو سره د خلکو حمایت و. لاره پیدا کړه پارلمان ته، یعنی 80% ښځې په پارلمان کې دي، هم پولیسي جرګه کې، هم په مشرانو جرګه کې، هم درخم 50% ښځې په ولایتي شوراګانو کې دي. قانون د حمایت سره سم مثلا دوی ځینې کورسې خپلې کړې دي. بدبختانه چې ولسوالۍ مونږ کولای شي ټاکنې وکړو، او هلته یو علت دا و چې ښځې پیدا نه شي ځینې ولسوالۍ کاندې شي. یعنی اکثره سیاسي احزاب کوم دا اوس ښځې مثلا فعالیت کوي، دو مثلا اجتماعي ټولنې جوړ کړي، دوی پکې فعالیت کول، او اوسه رقم د مدني ټولو دغه اعضاوې ټول ښځې تشکیلوي. نو د سیاسي مشارکت لخوا نه د ښځو لپاره ډېر زیات کار شو، بېساره کار وشو، دا ښه کار بېساره کار وشو. او تقریبا تا ول چې ښځې په کابینه کې وي، ښځې قاضیان شو، ډېرې زیات خدمت قاضیان شي. مونږ ډېر کم ښځې قاضیان درلې. السلام علیکم. د معلومات بخش کې کار کولو ته معلومات ورسېدې، اته کوشش دا وشو هغه د شورای لیدې ستر محکمې ته کومه خبر راشي، او خطر ډېر دمه خلکو نه منله. نو سفیران ښځې وي، رئیسان ښځې وي، یعنی ښځو لپاره رښتیا هم واقعا هم ډېر کار شوی، هم حمایت ورسره، قانوني حمایت ورسره، هم حکومت حمایت کوي، او هم یې خپله مېړانه وکړه. اکثر خود مثلا تعلیمونه کړي سړی، اول زه په خپله مثلا 10 کاله مې کار کړی دی، او 20 کاله مې تعلیم کړی دی، او اوس سړی په کور کې کښېني. نو دا چخوره شرکان له سره نه ټول د خاور سره خاور شي.
مننه. په دې به وروسته غږیږو، په دې باندې به سایمه جانې وروسته خبرې وکړو چې اوس دغه لاسته راوړنې چې تاسو یادې کړلې د دې راتلونکي مو څنګه کیږي، اوس تاسو څه ډول یو وضعیت کې خپل ځان احساسوي. خو له هغې نه مخکې به زه له نظیفه احمد شاهي نه هم دا پوښتنه وکړم. نظیفه جانې، تاسو راته ووایي چې تاسو فکر باندې یو عمومي فکر دا دی دلته په لویدیځ کې، په دننه په افغانستان کې، له ښځو سره چې تیر 40 کلونه که نور هر څنګه و، په افغانستان کې د ښځو لپاره له بریا وډک و. لکه مخکې چې سایمه خوګیاڼۍ چې د ولسي جرګې پخوانی استازی ده، په بېلابېلو برخو کې کار کړی، لکه دې چې وویل ښځې وتوانېدي په پارلمان کې خپله فیصدي ولري، ګډون ولري، په انتخاباتو کې ګډون ولري، د تعلیم هغه ګراف د ښځو لوړ شو، د لوړو زده کړو په موسساتو کې د ښځو شمیر زیات شو. اغلی سایمی ګڼ ټکي بیان کړه. تاسو څه فکر کوئ چې تیر 40 کلونه د افغان ښځو لپاره څومره مختلف کلونه و، او څه پکې خاص و د افغان میرمنو لپاره؟
مننه. زه د سایمجان خوري خبر ته دوام ورکوم، دوباره نیت کړم. یو څه موضوع ته اضافه کوم. په دې اساس چې د تقریبا د 40 کال راهیسې د دې خوا میرمنې وتوانېدل تر دې دکتورا تر حده پورې ورسېده. د دوی تحصیلات هغه میرمنې چې پخوا میراث ورته نه ورکول، خپل هغه میراث واغوستل، هغه کوم حقونه چې ورته قرآن او اسلام ورته ورکړي وو، ټول په دې دوره کې ورته ورسېدل. خو په تر دې مونږ باید دا په نظر کې ونیسو چې چې مثلا موږ یوازې مرکز کابل ونو نه چې په کابل کې خلک دونه تاریخي او کودونه او زه په دې افسوس کوم چې په تیره دوره کې خو په هغه باندې ډېر خلک د تعلیم د لحاظ خصوصا انجونې میرمنې یو مقام ته ورسېد تر دې حده چې مثلا موږ په یاد ولرو چې اسمر صاحب سره هم یو معاون و میرمن کبرا دهقان چې په ریاست جمهوري کې ځان کاندیدیت کړی و او موږ هم دا د هغه جمهوریت د هغه قانون برکت و چې دوی وتوانېدل ځان کاندید کړي هغوی سره معاون سي. اوس موږ ووایو زه کوشش په دې کوم او هم په دې نور ته هم وایم چې باید موږ کوشش وکړو خپل تعلیم ته درس دوام ورکړو. خو افسوس په دې ده چې موږ ډېر خویندې وایي چې چېرې موږ دکترا تر حده پورې ورسېږو خو بیا موږ ته ریاست نه ورکوي ځکه چې پخوا دوره کې چې و د هر چا ته د خپل هغه لیاقت او د هغه د درجې د زده کړو ورته هغه مقام ورته ورکړ چې څه معینیت و څه ریاست و څه وزارت و ورته ورکول. اوس چې موږ په دې هکله چې په دې حکومت کې چې موږ وګورو زه دا فکر نه کوم چې موږ خویندې هغه لیاقت تعلیم ته ورکړي چې موږ باید کوشش وکړو یو ځای ته یو مقام ته ورسېږو. اوس د اوسې نه ډېر نجونې وایي زموږ د تېر تور ته د درس نه
خو سمه ده تاسو راته دا وایي زه غواړم چې زغوالم چې لتا سونه مخکې لدینه چې بیرته ل سایما خوګیانې نه پختم لتا سونه دا پختم چې وستا سو څه فکر کوي تاسو او امدارنګا اغلی خوګیانې غنی بریاوی وویل چې په تیرو کلونو کې درلودي وسم ظاهرا طالبان ویلی دی ل نړیوال ټولن سره ل افغانانو سره په بیلابیلو فرصتونو چې راغلي دوی ژمنه کړې ده چې خزو ته به حقونه ورکي خزيبه وکولې شکار وکي خزيبه وکولې شي تعلیم وکي زده کړې وکي وستا سو څر دغه طالبانو دی ژمنو ته په پام باندې خپل شرایط څه ډول ویني وسني شرایط مهرباني نزیفه جانې
نو سمه شرایط چې د دې هغه کوم وینا چې ما واورېدل او کوم اعلانې هغه ویلي وو او کوم د خصوصا د زویلا مجاهد کوم ویانو هغه ما واورېدل خو د دې مکمل هغه مکمل هدف چې د دې وایي خو ته باید قانون او د قران په چوکاټ موږ ورته حق ورکو. سمه ده اوس موږ ډېر موضوعات هم لرو چې قران هغه ته د حاکم په لاس ورکړي مثلا موږ نس کولې د جرایم سایبری ته د دې لپاره موږ لاس قران ته مراجعه وکړو. اوس موږ باید دنیا وګورو نړۍ وګورو اوس خصوصا د مثلا دی وای چې باید ښځه قاضي نشي اوس دا کوم ځای کې راغلی چې یو ښځه قاضي ونیسي یو ښځه خپل موضوع لري مشکلات لري او څنګه بیا د یو لوړ چارواکو ته وایي چې زه دې مشکلات سره مخامخ شوی یم نو په دې هکله او هغه ډاکټران هم نشي کولی چې مثلا وایي موږ قابلیت وایي تر څلور کاله پورې لسانس هم ختمو مستری ته ضرورت نشته که چیرې موږ ماستری وایو او ډاکټر هم ترلاسه کړو تخصص واخلو بیا اخره موږ د یو نارینه ته د لاس لاندې چې هغه لسانس ولري موږ د هغه د امر لاندې کار کوو. دا خو خصوصا دغه کار قانون هم نه مني د نړیوال قانون هم نه مني تاسو په خپله فکر وکړئ چې که چیرې یو مدیر لسانس وي او د هغه معاون د لاس لاندې چې کار وکړي ډاکټر وي هغه دا کولی شي د هغه تابعیت وکړي کوم هغه تجربه چې هغه لري کوم هغه تجربه چې هغه لري
مننه نصیفه جانې د تاسو خبرې مواوریدلې مهم ټکو ته اشاره وکړله. زه به د تاسو خبرې له سایما جانې سره دوام ورکم. سایما خو ګیانې تاسو راته دا وایي چې مخکې اغلی نظیفی هم وویل ما تر اوسه پورې له طالبان نه داسې څه نه دي اورېدلي چې دوی کوم حد ټاکلی چې ښځې څومره کار کولی شي یا څومره نشي کولی. په مجموع کې ویلي دي چې د اسلام په چوکاټ کې با خزو تا دی کار کولو دی زدکلو دی تجارت او بیلا بیلو دی جون پا بیلا بیلو برخو کی پا سیاست کی اجازه ور کی حق با ورته ور کی تاسو را تا ووای چه دغا جمنی چمره تاسو تا ممکن اخکاری دغا وست تاسو حالات گوری چمره فکر کوی چه طالبان با دغا جمنی پرزای کی او دی خزو پا دغا بریاو با یغیزی چوی چه دغا تاسو بیان کلی
من نه ډیره زیاته لکه څنګه چې دا د سولې مذاکرات روان وو د افغانستان د ښځو وضعیت ښه وشو دا د سولې مذاکرات د ښځو د حقونو سره باید دغه نشي تبادله نشي چې د ښځو حقونه هلته پایمال شي او سوله د وطن ته راشي. نو څومره چې زه معلومات لرم او هر ورځ میډیا تاسو ما پرون د وزارت تحصیلات ډلي هغه کوم چارې سنبالونکي ورته ویشله وزیر متنوع د هغې خبرې مې ټولې واورېدلې
دغه خبرې مې دا وی چې مثلا موږ غواړو چې خصوصي پوهنتونو کې دولتي پوهنتونو کې جرا کې والکان سره بالکل او زموږ تاسو د خپل اقتصاد باندې د حکومت په بودیجم پوهېږو او په شخصي پوهنتونو په بودیجم موږ پوهېږو شروع کړو دومره امکانات لري چې سم پورته ویل پیدا کړي. اوس موږ خپل پوهنتونو کې چې مثلا ماستري ویلې وه استاد ښځه او ټول نارینه وو استادان ښځې پیدا کړي بیا دوته منځ کې پرده واچوي. یعنې دا خپله تعلیم دپاره یو خنډ دی که پوهنتونونه دا کار ونه شي کولی دا خپله یو خنډ دی. کابل پوهنتون امکانات ماته معلوم دي دا خپله یو خنډ دی، یو تشویش دی زموږ لپاره. بلې ورته ویل که بورسونو ته مثلا بورسونه را شته تاسو تاسو نارینه دی ماستری دی د هغې دپاره لېږئ دکتورا دپاره آیا ښځو سره څه کوئ؟ د ده جواب دا و چې موږ په دې کتو څه کوم فیصله نه لرو. چې کوم فیصله وکړه بیا به ګورو. دا اوسنۍ کابینه چې مثلا اعلان شو که دا موقتي ده او د ښځو چې د باندې چغه وویل چې موږ خپل حق غواړو موږ خپل حق غواړو. یعنې هېڅ شکل د ښځې اثار پکې نشته دي. څنګه کوم کومینات د دولت کوم خسته ورکی ته کوم ریاست هم کوم خسته ورکی هغه د انرژي خو خبره چې د زړه سړي د تکړه خسته د لسنې د مصانې خزم په کابینه کې دایو ډیر تکړه خسته وي زید او پرابط راغلی افغانستان کې ډیر مبارزه خسته دي تکړه خسته چې کار کول شي او هغه شتم به بوز دي به سوات لري لاستان د کارو کې دا ورته سخت ده هم د خپل دولت پر ته د جې مرته. نو زه چې کوم زه ته ډېره خوشبینی په دې نه لرم چې موږ کبه چا بخښ کوم دا رقم یو مثلا ما دې تر پنځه ماشین سره دا سپیڅلی وشي او د زه نور پنځونو سره دا سپیڅلی وشي. نو دا خپل اورو ورو د خلکو زړه جوړي دي. دا دومره خلک چې کابل میدان ته مونږ وایلو په انفجار کوم له شو دي تایرونه راوګرځي دا سپیڅلی طالبان درد دي ټول طالبان درد ټول بیکاری دی وځي مونږ وایلي وې دا حالت نه دی. دا یو سړی دیش کله مونږ کوي به کینه بیکار شي یا کچالو خرتي نو دا حالت نه دوه مونږ وایلي. نو زمونږ تشویش ته نو خدای دې کله تر اوسه داسې کلکه وعده یې نه ده کړې او موږ په دې تمه یو چې د عمل جامه ور وغوندي. موږ په دې تمه وو که مثلا نړیوال ټوله شهر کار کوي شاید یو تضمین یې دونه واخلي د ښځو په هکله چې دا چا مثلا تعلیم کړی دی یا چا چې تحصیل کړی دی څوک غواړي مثلا په دې ټولنه کې کار وکړي خلکو دپاره دود څه کوي ورته خو تر اوسه عملي موږ شین دی لري فقط دبا چې وزاري وشي بېدو په خپله ګټه ځینې ښځې را ویستې دو مظاهرې وکړي او وویل چې موږ د ښځو حقونه ورکوو څه وخت یې ورکوئ څه رقم یې ورکوئ په کوم شکل یې ورکوئ دا شی تر اوسه معلوم نه دی.
ډیره زیاته مننه له تاسو سره به بحث ته دوام ورکوو. وړاندې به نورم له تاسو نه اورو په بېلابېلو اړخونو د موضوع خو تر هغې مخکې زه غواړم چې اورېدونکو ته یوه یادونه وکړم. موږ په دې خپرونه کې د یو څلور پنځه اورېدونکو تماسونه هم رااخلو په همدغه موضوع باندې چې افغان ښځو په تیرو شلو کلونو کې څه ترلاسه کړي وو، کومو برخو کې پرمختګونه کړي وو، او آیا اوس به طالبان چې په افغانستان کې واکمن دي او ژمنه یې کړې ده چې ښځو ته به د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړي په سیاسي، اجتماعي، تعلیمي برخو کې د ښځو ترلاسه کړې بریاوي او حقونه وساتي، آیا موږ به په راتلونکي کې په افغانستان کې ښې ډاکټرانې ولرو، آیا موږ به په راتلونکي کې په افغانستان کې ښې پولیس افسرانې چې د ټولنې اړتیا ورته ده، همدارنګه انجینران چې په بېلابېلو برخو کې ورته اړتیا ده، دا به ولرو او هغوی چې لرو هغوی ته به د کار زمینه برابره شي. په دې اړه بل اورېدونکو هم غواړو زه ورته خپلې ټلیفوني شمېرې اعلانوم. د موږ بین المللي د ټلیفون شمېرې دي 00420 2 شپږ څلوېښت 01. بله شمېره مو ده 00420 2 شپږ څلوېښت 01. او همدارنګه د موږ د سکایپ له لارې هم موږ سره تماس نیولی شئ. راډیو ټکه ازادي را سره اړیکې ټینګولی شئ. که خویان دی موږ ته په دې خپرونه کې زنګ ووهي او خپل نظرونه را سره په دې موضوع شریک کړي لا به خوښ شو، ځکه چې دا موضوع په مستقیمه توګه د ښځو په راتلونکي پورې تړلې ده. یو اورېدونکي ته به ورشو د ټلیفون په تماس کې دی، د سکایپ له لارې را سره وصل دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام، مهرباني وکړئ.
مننه انسه به وطن دوسته مده ایران څخه سفرپاری کیم.
وطن دوسته به ستړی مشیل ایران څخه موږ موضوع خودیت من واوریده. موږ سره دوه میلمنی دي، سایما خوګیانی د ولسی جرګې پخانی استازي ده، او نظیف احمد شاهی د خزو د حقونو فعال ده. موږ د خزو په بریا او په تیر شلو کلونو کې غږی گوودا چی وس په دغه لاستراوړنی چې خزو په بیلابیلو برخو کې تر لاسه کړي طالبان وساتلې شي او کنه. مهرباني وکړئ وصل تاسو اورو.
افغان ښځې مېرمنې چې په دا شل کال کې ډیره لاسته راوړه چې هلته په موږ شاوخوا همسایګانو ایران او داسې نورو هیوادو کې ساری نه درلوده. موږ پارلمان کې 15 ډلو وزیران یې درلود. هلته په ډېری ملکونو کې حتی عربي مالک کې دونه قدر پرمختګ نه و تشه په برخه کې چې په افغانستان کې درلوده، او وکشن دا یو ویاړ د افغانانو دپاره. او راځم دې ته، پرون موږ خبرونه کې ولیدل چې د طالبانو دغه عالي تحصیلاتو وزارت څنګه سرپرست ویل چې ول کولی سي نارینه استاد ښځینه محصلین ته د پرتې تر شا څخه دې ته ذکر ورکړي. نه ماته ډېره خنده خبره وه، او دا واقعا ډېر مسله خبره ده چې دا به نور نړۍ واوري، په دې به خبر باندې څومره وخاندي چې د پرتې تر شا به یو استاد دې ته درس وایي. سره کوم به وایي نو دغه سوال زما ده اغلی خوګانی څخه دې دا امکان لري چې پرتې تر شا څنګه هغه ته دې عملي درس وروشي؟ دا خو ما د پر ډېر جالبه ده یو پښتنه، او بل پښتنه دا ده چې واقعا همداسې اوس ګور لکه دا خو چې ویل ول قاضي ښځه قاضي څه ضرورت شته، او همداسې پولیس له ښځه ضرورت شته. اوس یو داسې جنایي پېښه راځي چې هغه یو ښځه نسي کولی چې هغه نارینه پولیس ته خپل هغه دغه ورکړي، نو وزارت ورکړي، نو باید مجبوره ده چې یو ښځینه پولیس هم وي هغه ستقات واخلي. دا خو په ټول نړۍ کې ساته، په سعودي کې تاسو وګورئ، سعودي کې هلته په دا چې ډېر سختریزه ملک دي، هلته د اسلام مرکز دی، هغوی هغه ښځې اجازه ورکړي چې موټر وچلي، ښځې اجازه ورکړي چې بې له خپل مېړه څخه بازار ته ولاړ شي، هلته سینما یې ازاده کړله. نو دا افغانستان دي شاته بیايي، نو په ډېر غواړم دې خپل نظر راکړي. ما د پوښتنې ته ځواب راکړي، خپل نظر ما د پوښتنې په اړه دې ووایي.
مننه. حتمن بدو یاداش کړی سی و پښتنه لرم. تاسو ول چې له ایران نه مزنګ وهلی دی، په ایران په اړه ویل کیږي چې التم دی ایرانی اخوندانو نظام مرتوی چې زیاتره د اسلامي انقلاب نو وروسته التا واکمن شوی دی، او زیاتره په اصطلاح دینی عالمان دی د ایران په واک دی. الته څنګه دی دغه خونځیو مسله چې تاسو یاد کړله، په ایران کې څنګه دی؟ په ایران کې نجونی او سړی ګډ زده کړې کوي؟
بله بله، ښځې آزاد کې موټر چلی، البته هغه حجاب کې دي، معنا موږ په رقم چادرې نه لري چې سر کښې پټي، هغه معنا خپل په سر پوړن لري. ښځې هلته موټر چلی، ښځې پوهنتون ته ځي، مکتب ته ځي، یعنی په ښار کې نیمای ښځې نیمای نر دی. هر اداره کې ښځې شته، هلته تر نر ښځې ډېر کار کوي، یعنی توپیر نشته ورسره. اما یعنی ښځې نشي کولی چې لکه نور ممالک چې دي پوړن په سر نه کړي، د پوړن نشي کولی چې وګرځي، اما بے محرمه ګرځېدلی سي، رستورانتو ته ځي، هوټل ته ځي، دکانونه کوي، په بانکو کې کار کوي. ته تر نرینه ښځنه ډېر دي، حتی په ښارو کې موږ وینو چې د غټ موټرانه دغه ښاري بسان چلوي، یعنی ډېر ښه دي. ځکه لکه موږ افغانستان د کردي په حکومت کې، د ښاري غني په حکومت کې، د ښځې ازادي درلوده، دې همت لري، یعنی هلته موټر چلوي، د دې لپاره بندیز نشته. اما اسلامي ملک دی، یعنی د پوړنې ښځې نسي کولی چې وګرځي، ښځې سندرې پشکې بندې دي، نور ښه آزاده دي، نور ښځې کوی چې په هره برخه کې کار وکړي. پولیس موږ وینو چې پولیس کې شته، په قضا کې شته، په هر ځای کې
شته. مننه، سلامت اوسئ. مننه کوم چې له دومره لرې ځای هم ټلیفون کړی او خپل نظرونه هم شریک کړه. وروسته به سایمه خوګیانی او نظیفه احمد شاهی که څه نظر لاره تاسو په خبرو باندې اطمن څرګند کی. یو بل اوریدونکي ته ورزو مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ دماغه ګوري. مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځای غږیږي؟ غالبا دا اوریدونکي خبرې نه کوي. نو دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري، مهرباني، څوک له کوم ځای غږیږي؟
دلته خو ډېر معقول تحولات راغلي دي صاحب. ښځه په امن ده، په خپل کور کې، په خپل بازار کې، په خپل چاپېریال کې. مخکې دغه بمبارونه وو، دا تکلیفونه وو، دا جنګونه وو، دا باید خدای تعالی شکر ادا کړو. یو 15 کم څه مطلب هغه خپل یو شخصي یو شی په ضرر کې بولي، لیکن د افغانستان ټول جامعه ډېله وساس وه صاحب. هم ښځه وساس وه، هم نر وساس وه، هم سپینږیری وساس وه، ټول افغانان وساس وه. زما د جهان غوښتنه ده که افغانستان بیا داسې د یو ګډوډۍ خواته نه بیایي، د دې ملک سره دې کومک وکوي. دلته چې پخوا ویل کېدو چې شل ډلې دي، د شل ډلو سره یوه ډله نشته صاحب، د دغو خلکو دې دغه وکوي، کومک وکوي. دا حق لري په دې ځای کې د اسلامي امارت چې د خپل وطن ساتنه د اسلام په چوکاټ کې دغه قانون د دې حق دی. ولې موږ امریکا ته نه وایو چې تاسې مطلب دی وکوي دی وکوي دی وکوي، ولې موږ ایران ته نه وایي ستا چې دی وکوي دی وکوي دی وکوي؟ دا ملک دی، دا ملک په خپله دا خپل رهبران د دې حق لري چې د خپل ملک پر طبیعت باندې او د اسلام په چوکاټ کې ولاره انتخاب کړي. دا کم د تشویش خارو خبره نه ده، نور ملکونه حق د دې
مهرباني وکړي. مونږ ګوره او بخي، مونږ د نور ملکونو خبره نه کوو، نه دا وایو چې نور ملکونه دا مهال څه غواړي. هغه یو بل سوال دی چې نړۍ له طالبانو څه غواړي، خو مونږ د سیدل ته د افغان خزو خبرې کوو چې د همدغه ملک دی، د همدغه هیواد نمایي برخه دی، او همدغه هیواد ورته مونږ خزینه ډاکټرانو خزینه پولیسو ته اړتیا لرو. تاسو راته دا وایي چې تاسو فکر کوئ چې طالبان باید دغه خزو غږ ته غوږ ونیسي او دوی تعلیمونه زده کړي ښوونځي
ډاکټرۍ ته ضرورت دی په هره څانګه کې موجوده د زنانه او جنا خپل ځای دی، خپل مریضان ګوري، خپل مطلب ټول هغه کم روزمره کار چې دی هغه ډاکټران یې پر مخ وړي. راوایه څه په نورو کارو کې چې کم د ښځو سره ور کارونه دي، هغه بالکل و دې ته اماره ضرورت لري چې هغه ښځې په کار واچوي، او په داسې رقم سره چې هغه زموږ د اسلام او د افغانیت د عناناتو سره برابر وي، نه د پردو په رقم باندې وظیفې ته راتګ یا تعلیم ته ورتګ. دا خو مطلب د مسلمانانو دا
مننه. سلامت اوسئ. موږ هدف هم همدا دی چې په افغانستان کې موږ چې زیاتره ښځو سره مرکې کوو، دوی یو ټینګار کوي چې هیڅ ښځه په افغانستان کې نه غواړي چې دی هغه افغاني عناناتو خلاف یا د اسلامي اصولو خلاف ادعا ولري یا لاغینه د وتلو هڅه وکړي. دوی وایي چې دوی په همدغه چوکاټ کې غواړي لکه د نور اسلامي نړۍ هیوادونو کې چې ښځې کارونه کوي، ژوند کوي، هسې کار وکړي. او څومره چې ماته معلومات دي، تر اوسه پورې طالبانو داسې کومه نښه نښانه نه ده ښودلې چې ګوندې دوی د خلاف دي. ژمنې یې کړې دي، ویلې دي چې دوی به مرسته وکړي، دوی به ښځو ته د کار حق ورکړي، خو لا هم تشویشونه شته دی چې تاسو د موږ د میلمنو په څرګندونو کې هم واورېدل. وروسته مې دامه ورکوو له یو بل اورېدونکي نامه اورو، بیا نو راځو میلمنو ته. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ کارګر صاحب ستړی مشي، له تاسو به واورو.
مننه. موږ خو دغه د ښځو تعلیم مبارک دی سره د ښځو سره ډېره کویان دي نه د افغانستان د ښځو حقوق بېخ پښو لاندې شوي دي. اوس مهال
د دې سړي ټلیفون قطع شو، خو دا مو اوریدل چې په افغانستان کې د ښځو سره د تعلیم اندېښنه ده. په هر حال د اوریدونکو ټلیفونونه همدومره و. نور اوریدونکو ته هم که وروسته وخت پیدا کړه وخت به ورکړو، کنه راځو میلمنې ته. سایمه خوګیانۍ، له تاسو به د اوریدونکو په دغه څرګندونو د تاسو تبصره او نظر واورو، بیا وروسته نظیفه احمد شاهي ته راځم. مهرباني وکړئ اغلې خوګیانۍ.
لکه څنګه چې د ورور د ایران تماس نیولی و، وی ویلی چې مثلا دا غیر ممکن ده سړی د پردې د شان او چا ته تدریس وکړي، ځکه کله چې استاد پرسنس لیکچر ورکوي د هغې حرکات تکنات هغې خپله کرکتر څلوېښت فیصده تاثیر کوي په شاګرد باندې چې هغه څه رقم تدریس کوي. د تختې مخته مثلا بل موږ او تاسو ګورو چې په ماسترۍ کې مثلا په دکتورا په افغانستان کې نشته، خو په لیسانس لپاره ډاکټران د محصلین اوس تحقیق کوي، ګروپي کارونه کوي، نو دوی تشریح کول لازم ځای چې مثلا دو عملي کارونه کوي، لابراتوارونو د جدو کار کوي. دوی لپاره ډېر سخت دی چې پرده ورته ووایو یو طرف ته نارینه وي یو طرف ته ښځینه وي. زما په نظر دا غیر ممکن دی. او دومره زموږ اقتصاد پرمختللی هم دی چې مثلا موږ بل پوهنتون جوړ کړو، دا د ښځو پوهنتون، دا د نارینه پوهنتون، دا د ښځو لپاره امکانات مثلا استاد دا د نارینه لپاره. بل ورور چې کومه خبرې وکړي مثلا د قندار نه، هغه ته زه داسې یم چې موږ هم کوم حق غواړو، هغه هم د اسلام په چوکاټ کې، د اسلام نه وتلي او د افغانانو هغه سم عناناتو سره هغه غلط رواجونو سره نه، موږ خپل هغه حقونه غواړو. د هغې دفعه موږ شی نه غواړو، نور دا چې ښځې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي. تاسو داسې فکر نه کوئ چې دا پنځه ښځې دلته راوتلي دي او غږ جګوي او یا په کابل یا کوم ولایت کې همدا دي. نه،
د افغانستان نیمایي خزي متضرره کیږي، نیمایي خزي مثلا یمن کیږي، چوک تعلیم له لحاظه، چوک صحت له لحاظه، چوک کار له لحاظه. همدا اوس ډېرې خزینه موږ دلته لرو، ماته معلومات ډېرې خزینه چې کورونه ورته غاړه دي، کار یې کولو په دفترونو کې، په ماستاتو کې، په مکتبونو کې، خپل ژوند هماغه تیار کړی، مګر دغه دوه نښې دوه ماشین لري، دوه ناست دي کابل ته راوځي. هره کوڅه کښې چې تاسو ګورئ د کونه فروشۍ کښې خلکو مخونو کال زیاویسته خرڅوي، دغه ټولې تشویش دی. شکر په دې ساعت چې مثلا امن دی په افغانستان کښې، موږ خوشحاله یو، مرګونه کم دي، مګر خو دا خلک چې دا ژوندي وي، چې خوري که نه یې خوري، یو د کار زمینه شي، دوته نه دا څنګه کېږي. بله خبره دا ده چې زه د قنداري ورته یم چې دا د اسلام دونه را تنګ نه دی لکه دا ځینې وخت چې په د افغانستان په ښځو را تنګېږي. تاسو راځئ د پېښور په مدرسو کښې تعلیم کوئ، بې دلته راځئ مثلا ښځه بنده وي چې ته حق نه لرې چې ته په صنف کښې کېنې، پرده درته وایي. مګر خوا ته همسایه مې په پاکستان کښې، په ایران کښې، په عربستان کښې ښځه ځي پارلمان کښېني، ښځه ځي صدراعظمه ده، ښځه ځي سفیره ده، مثلا هغوی د پاره هر شی جواز لري، هغه مسلمانان نه دي. نو تاسو دا اسلام ته په موږ باندې یو رقم تطبیقوئ، هغلته بیا بل شکل باندې تطبیقېږي. نو دغه شی دی چې د افغانستان ښځې تشویش لري. یعنې زه یې درته یم چې کله تقریبا اوله چې مجاهدین راغله، د افغانستان خو سخت تاوان وراړولو. په هغه وخت چې چا تعلیمونه کول، تعلیمونه نیمګړي پاتې شو، جنګونه شو، بده ورځ شوه. د هغې نه وروسته بیا په خو نه ولاړ، خو مجاهدین خو اصلان ښځې په خو ونه ګرځي. بیا نه وروسته طالبان راغله.
تاسو نه یوه پوښتنه وکړم، په تېرو شلو کلونو کښې ښځې په یو داسې د پام وړ کاري ځواک باندې بدله شوې، لکه د دوی ډاکترانې، د دوی انجینران، د دوی سیاستوالې، مامورینې. یعنې دا یو کاري ځواک دی چې کار کولی شي، ټولنه بدلولی شي، خیر ښېګڼه کولی شي. یو په دې اړه راته ووایي، یو راته دا ووایي چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، په اقتصاد باندې که ښځې کار ونه کړي، یعنې څومره د کورنیو اقتصادونه په دې پورې تړلي درته ښکاري، دا به یې څومره اغېزې ولري؟
څومره چې زه معلومات لرم، نو دا چې موږ ویل چې ښځې کاري ځواک دی، اول د معارف بخش وګوره چې څومره ښځېنه کار کوي، همدارقم بیا د صحت بخش وګوره څومره ښځې کار کوي. مثلا په دا پارلمان کښې زه بېکاره یم، ما سره لس نفر نور بېکاره شو، شاوخوا چا سره کار کوو. یعنې دا خپله تاثیر کوي. مثلا په وزارتخانو کښې وګوره، شل فیصده، دېرش فیصده ښځو مثلا په کښې کار کولو. قاضیان همدا رقم وګوره، ثانوالان همدا رقم وګوره، پولیسان همدا رقم وګوره. موږ ضرورت لرو دا وخت. مثلا دوی وایي چې ښځې قاضي ته ضرورت نه شته. زه خو فکر نه کوم چې ښځه کله لاړ شي عدالت ته چې دا لاسرسی ولري، او دې هلته عدالت ورته سم تامین شو، د دې حق ورکړي، نارینه یې ورته ورکړي. همدا اوس چې خور ورو په ځمکه دوا وکړي او ورشي دغې قضا ته، فکر نه کوم چې دغې خور حق هلته اول خو تهدیدېږي، ولاکه قضا ته پرېږدي شرم نه چې څنګه راغلي بیا چې لاړ هلته ولاکه هغه ورور ته وایي حق ورکوي، خور ته به یې نه ورکوي. نو دې دپاره چې د دې غږ ور هلته باید یو ښځه ناستې وي، د دې مشکل ور هلته باید یو ښځه ناستې وي، د دې مشکل باید حل.
ډېره زیاته مننه نظیفه احمد شاهي. تاسو هم دا د موږ اورېدونکو ټلیفونونه وکړل، لږ تر لږه درې کسانو یې نظرونه درلودل. په دې نظرونو که څه تبصره لرئ راته ووایئ، مهرباني وکړئ.
مننه. د هغوی په نظرونو باندې څه تبصره نه لرم، ځکه زموږ سایمه جان خور هغوی وایي زه د کوم سوالونه چې تاسو له سایمي خور څخه وکړل هغه باید تاسو له مانه کول، ځکه چې زما باندې عملا تېر شوی ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کښې.
ما غوښتل چې که تاسو دا د اورېدونکو په خبرو تبصره نه کوئ، نو د ما بله پوښتنه له تاسو نه همدا وه چې غوښتل مې دا وپوښتم چې د اقتصاد له پلوه، ځکه چې ګڼې کورنۍ کښې کله ناکله داسې پېښ شوي چې سړي کار نه کوي، یوازې ښځې کار کوي، که چېرته په ګڼ شمېر ښځې بېکاره شي، د کورنیو په اقتصاد به یې اغېزې سي؟
همدارنګه زه عملا په ما تېر شوی ده. اوس زه پخپله هم محصله یم، هم شرکت پیسه هم لرم، خوشحالیږم. ما اوس که چېرې د طالبان دوره راغله، وایي ښځه به نیسي دسه کېدې، اوس بیا موږ سکتور خصوصي شو. اوس که چېرې زه کار نه کوم، زه د خپل د کور سره بس سرپرستۍ څنګه وکړم؟ زه موږ تقریبا شپږ خویندې، یو ورور یو، او ورور مې وړکی ده، وړکی موږ په کرایه کور کښې ژوند کوو، داسې حالت موږ. اوس زه نورو خویندو ته، نورو میندو ته زه یو مثال یم. دا حالت چې په ما راغلی، په سلګونو زړونو باندې دا حالت ده. هغه میندې چې خپل زامن په اردو کښې له لاسه ورکړل، هغه مېرمنې چې خپل خاون په اردو کښې له لاسه ورکړل، هغوی باندې به څه حالت را ځي. او د دې نه مخکې چې د طالبانو دوره را تلل، تقریبا ما سره د نیم سوه هغه کونډې مېرمنې را سره وو چې د هغو ماشومان تور واړه وو، او د هغې خواهانو خاوند په انتحار او انفجار کې لمیز ولر ما و چې دوی به دوی داسګه د حیاتي به جوړ کوم چې دوی ته یو کار ما ته هم د اقتصاد له هغه ته تخصصي دوی ته د کار زمينه مساعد سي او په بازار کې موږ هم د خارجي او کوم تجارت چې د نن ورځ یې هغه باندې خپل هغه تولیدات خرڅ کوو بازار کې
وخت لمدار ام دی باندې یو غواړم چې تاسو نه تفصیل واورم په دغه کار چې تاسو پلان درلودي ازيني کارونه چې تاسو ویل چې مخکې دی کول د سیرته وای چې اوس په څه تاثیر شوه طالبان چې راغلي مشخص دي تاسو کارونه تړل شي بیا دغه کار چې تاسو وخت هغه وخت کې وکي وس نه شي کولای
نه خدا اوس زه خو نشم کولای ځکه چې ما پسند ما کار کول وکیلان د ما د راکې سره هغه سره مناسب سن نارینه ټول موږ ورونه او تاسو سره ګډ ما کار کول مکه ته د تل ما سره نو لیکه مطلب ما داغی کورنی سر منگا با مسائبه کول مکمل داغی دا قضی و تفیلات منگا داغی ناغست کل نو داغا شاید جزو بیا و ارور سر بوگا پوگا چه کار اونشم کولی زبسنگ از ما اقتصاد خبستی زبسنگ دا نور خویم تا دکار زمینه وقت مسائبه کرم از تاستا یا سلور تکی تاستا وای ما پیاب دلاری ځکه چې اوس طالبانو دوره راغله کوم سيزونه کوم هغه غواړي چې باید اعلامیه کړي یا قانون ووضع کړي د دین مخکې زوړ توایمه چې هم خوځو لپاره پراخه لاره یې خېده او لازم هم پراخه ده کولی شي او خو دا خېله ده چې طالبان داسې ونه کړي چې کوم مسلمانان هم شته د اسلام ورته لکه د یو وحشت په څېر ورته ښکاره کړي چې کوم کسان خدای مسلمانان هم وي د اسلام نه واوړي باید اسلام یو داسې دین خلکو ته ښکاره کړي چې باید نور کسان هم د نور دین هم په اسلام مشرف شي او قرآن ښځې ته د قاضي مقام ورکړی ده خو خصوصا په کوم بخش کې د مدني په بخش کولی شي د میراث د فاملي د تجارت په بخش قضا کولی شي د اقتصاد په بخش کې تجارت کولی شي کولی شي چې وزیر د اقتصاد شي وزیر د وزارت د مالیات شي یا قاضي القضات شي ښځې ته د اسلام جواز ورکړي خصوصا دا یو ټیکه سوه بل ته اشاره په دې کوم چې زمونږ غرور وایي چې نارینه استادان شاګردانو ته محاسبینو ته د پرلې د شاته درس وایي چې دا خو هېڅ امکان نه لري دا صحیح بخش هغه بخش ده تقریبا دوه سمستر چې ته نظري وایي باید درې سمستر هغه عملي کار وکړي همدارنګه د پیلوتي بخش د افسرانو بخش تجارت په بخش تجارت په بخش کې هلته د ریاضي کار کوي هغه به څنګه د پرلې شاته هغوی ته به درس ورکوي د اقتصاد کوم پنځه چې ده مکمل د هغوی کارونه په حساب او ریاضي باندې مخته ځي دا خو نه کېږي چې د پردې د سیاست نه هغه ته درس ورکوي او بل یو بل په یاد ولای زموږ موږ خو مکمل داسې یو ځای کې اوسېږو چې اوس مکمل کله د برقونه وي او نه وي څو ورځې مخکې مې پرون که نه پوهېږم بل پرون د تعلیم تربیه سازمان په پوهنتون کې ښځې د تورو برقې په سر کړي وو تظاهرات درلود د امارت اسلامي نه زما غږ اورې
بله بله تاسو غږ اورو موږ تاسو خبرې اورو مهرباني
د تظاهرات کول د امارت اسلامي د هغوی حمایت کول سمه ده حمایت کول موږ یې منو خو په دې حد نه منو چې خلک زموږ عنانات زموږ فرهنګ د پښو لاندې کړي هغه برقي چې هغوی په سر کړي وو زما پیدایش په پېښور کې شوې ده زه په پېښور کې لوی شوې یم هغه برقي د وزیرستان د خلکو هغه برقي د پیرا د خلکو هغه برقي چې هغه د افغانانو د کلتور سره هېڅ تلاو نه لري او نه هم شته زه دې د هغوی دا سوال کوم چې هغه برقي هغوی له کومه کړل چې دوی ته راغلل لکه د وحشت په څېر ښځو ته نړۍ ته ښکاره کړل چې ښځې باید په څېره وګرځي او دا یې حق او دا یې حقوق ده دا به توهین وي اسلام باندې دا خو بس داسې ښکارېږي چې اسلام یو داسې دین وحشت دی خلک باید د دین نه وتښتي د اسلام څخه وتښتي
نو خو ګوره دوی خو دا وایي دوی خدا وایي چې مونږ او تاسو که خپل ځان ته یو شی غواړو کېدلای شي چې هغه ښځې همدغسې غوښتل هغوی خپله دا کار کړی ما په هغه تصویرونو کې ولیدل چې ځینې یوه نیمه ښځې په کې بل رقم جامې اغوستې وې چا هغسې تور ټیکري په ځان اچولی وو نو فکر نه کوئ چې مونږ باید په دې برخه کې پرېږدو چې څوک هغه شرعي حد دی چې دوی وایي چې سر دې پټوي نور به پرېږدو که څوک څخل کوي څخل سر پټوي څخل غواړي هماسې وګرځي
خو خبره چې دوی د اسلام څخه کوي باید اسلام په خپل په نسل لپاره باید تاثیر نه کړي اوس اسلام داسې ده، اسلام وایي چې د ښځې د سیری او د لاس نه چې ښکاره شي د هغې هوا ستر ده. اوس که چېرې یو ښځه ته وایي د سر نه تر پښو لاندې پټ شه او د هغې هوا ښکاره شي، هغوی نامحرمه سړی واوري، آیا دا ګناه نه ده؟ اسلام دا وایي دا مکمل ګناه ده. اوس خلک بیا څه کوي؟ خو دا ورته جواز ورته ورکړي که چېرې ضرورت ولري. اوس یو ښځه ضرورت لري، نارینه مخته په کور کې، یا یو نارینه یو بل کار کې مصروف وي، مجبوره چې ټکونه وځي سودا واخلي دندې ته لاړ.
نظیف احمد شاهی مننه کوم، مننه کوم. زه بیرته له تاسو نه هم پوښتنه کوم، رازم وروستۍ پوښتنه له سایمه خوګیاڼۍ نه کوم. اغلی خوګیاڼۍ، تاسو راته خپلې خبرې راټولې کړئ. دا راته ووایي چې شخصا په تاسو باندې په تیرو شلو کلونو کې هم په بریاوو او کارونو موږ خبرې وکړې، اوسنی وضعیت څه اغېز کړی دی؟ څومره راتلونکي ته هیله من یې؟ او څه کېدلی شي چې افغان ښځې دغه نوی نظام کې هم حقونه ولري، برخه ولري، ونډه ولري؟ څه سپارښتنې لري؟
من ډېره زیاته لکه څنګه چې تاسو ویلي، څو نظامونه زموږ په مخ مثلا د منځه راړه او راغله، اوبه هم لیدل، د مجاهدینو نظام هم ولیدل، طالبان تېر نظام هم ولیدل، اوسنی نظام هم ولیدل، او شل کال لاسته راوړنې هم ولیدلې. نو دا مخکې د وخت نه ده چې زه وګورم چې مثلا دوی څه کوي په آینده کې، دوی څه کوي. د اوس لپاره خو زه هېڅ داسې یعنې هیلهن لرم، او په دې چې مثلا دوی د ښځو د حقونو لپاره کار وکړي، او که بل لاسته راوړنه چې موږ لرو دا حفظ شي یا اقل مثلا د منځه لاړې نه شي. نو دغه اوسني حالت چې زه ګورم دا یو، او پاتې شوه د مخکې پوښتنې دي زما نه ځواب پاتې شوی و، شته ویل شته بشري ځواک مثلا کاري ځواک چې دا کار ونه کړي، دا به د کورنیو په اقتصاد باندې تاثیر کړي، دا به ډېر منفي اغېز وکړي. ځکه چې ښځه د کور ته ډوډۍ راوړي، هغه ډوډۍ به بنده شي، په کورنۍ باندې همدا رقم بیا وروسته په ټولنه باندې دا منفي اغېز لري. او د دې تر څنګ نو یوازې نه، زه شاید زمره مهم اوسم یا نه اوسم، د افغانستان ډېر خو سره روان تکلیف پیدا شوی دی. حتی یو معلمه چې معلمه مکتب ته جوړ سره روان تکلیف پیدا شوی دی. نو هیله م دا ده چې خوېدونکي چې زه وتوانېږي په دې چې کومې وعدې کړي دي چې موږ خو سره مثلا دا حق ورکوو، خو هغه د دری زبانانو خبرو نه شي چې بوم د هوا په یو اسلامي ملک یو رقم قانون په تطبیق شو، په افغانستان کې دوی بل رقم تطبیق کړي. نو خزم بشر دی، کوم حق چې تاسو نارینه لري همدا رقم خزم لري، د کار کولو حق لري، د تحصیل حق لري، د سیاسي مشارکت حق لري، اقتصادي حقونه باید محفوظ وي، صحت برخه کې باید حق محفوظ وي، دغه ټول حقونه دوی لري. نو وګورو چې دوی ورته څه کولی شي، څه کوي، اوس خو تشه وادي.
ډېر زیاته مننه په همدې هیله باندې چې بدلون راشي. نظیف احمد شاهی له تاسو امورو دا وسنیو شرایطو که څام تاسو مخکې یو څه اشاره وکړه، دقیقا نه دي تاسو په ژوند په مالی او اقتصادي وضعیت باندې څومره اغیز کړی دی، څومره راتلونکي ته هیله منې، او څه فکر کوئ چې طالبانو ته څه سپارښتنې لري چې د افغان ښځو چې د ټولنې نیمه برخه ده د دوی هغه حقونه او د هغوی هغه غوښتنې پر ځای کړی شي؟ مهرباني.
یو می څه کم یو میشت کې چې طالبان راغلل په افغانستان باندې، د هغه وخت نه راهیسې زما د اقتصاد حالت صفر ته ورسېدل، او همدارنګه راسره اندېښنه پیدا شوه. اندېښنه په دې پیدا شوه که چیرې طالبان هغه مخکني دورې په څېر چې چلن وکړي، زه تر دې حاله پورې دا تجوی کوم چې شاید نارینه هم له افغانستانه لاړ شي، ښځینه خو پرېږده، هغوی خو ځي، نارینه هم شاید لاړ شي افغانستان لکه د یو داګ په څېر په پاتې شي. خو که چیرې زه دا فکر کوم چې په دې شل کارو کې کوم طالبان چې سیاست پوه شوی دی او د استخباراتي په کارونو باندې، او دا باید هغه اسلامي مملکو ته هم وګوري، او د افغانستان عنانات هم په هغوی ته هم احترام ولري. ځکه چې اول موږ افغانان یو، بیا مسلمان شوي یو، اول موږ افغانان یو، بیا مسلمان شوي یو. هغه کوم زموږ عنانات چې د اسلام د خلاف وو، هغه موږ ایسته کړل، هغه اوس هیڅوک هغه مروج نه ګڼي، او کوم هغه فرهنګ او عنانات چې زموږ هغه اسلام سره هیڅ مخالف نه ده، خصوصا زموږ بیرغ، زموږ ملي هویت، زموږ هغه مېرمنې چې خاون سره په اوږه او په اوږه کار کوي، پلار سره، ورونو سره، خصوصا اوس تقریبا نه هر کال کې چې زه په افغانستان کې راغلی یم، پلار وفات نه وروسته قومي مش اسمع فلارو لاغي فزي زي وتنقل سم حاسو جاكا والدرس عملني آخر بدنورو كيريو مشان داغلز ما توجه لوري تزوي دو بس فلار أولادي تبايا تمكرر سي واس بكيلي كي هار السنو چپيخ سي زو مجبوريم چال تلار سما واس دا زو فدي اخنا فدي ما چي تعلم طاولا ورد شراغلن آغوي چي يوا دو كرن او لاس را دي تیر سو بل خبري وکړل اول وې ار څوګرا شي خپل کارونه دان موږ هیڅ ضرورت نه هیڅ هغه سرکار نه لرو خو څنګه کسان مثلا د ماګي وزارت او د معرفت وزارت او مخابرات او محافظین د لاس خپل پانسونو ته لاس را دي ورسره ورته چې باید صرفونه جدا جدا سي مثلا صرفونه جدا خو تم لاغو ته به څوک درس ورکړي تقریبا مکمل استاد خو زمونږ استاد په هند نشو لاسونه دي هغه په افغانستان کې نشته داریس اسستان مریم فریدا چې یو ماستر او په د حقوق په بحث کې هغه اوس په افغانستان کې نشته هغه چې لایق راځي په استادان چې په افغانستان کې نیوي موږ یو ځل سلور استاد چې په پاتې موږ هغه سره چې درس نه و دا دینه دا معلومیږي چې وای ته کور کې موږ کینو نو زه که چیرې هغه ته خپل وادو باندې وفا کوي او څه چې وای او عملا هغه اجرا کوي نو بس دا به الله ته معلومه چې خو موږ اندېښنه سره ډېر مخامخ خو په دې افغانستان کې تر اوسه د دې میاشتې تیر نه شو وخت اعلان کړ باید دلال ایسته سي د کلدار په پیسو کې دغه وخت تجارت بخښ کوي په کوم دی ولی په کلدار ولی په افغانۍ نه کیږي چې په کلدار کیږي
مننه کوم نظیفه احمد شای په دې هله باندې چې د افغانستان نوی واکمنو به د افغان میرمنو د غستونځي او مشکلات چې تاسو یاد کړل دا اوریدلې او په خپل راتلونکو قوانینو او اقداماتو کې به دې ته پام وکړي او اماغه چې ژمنې کړې دي چې د افغانستان د ښځو حقونه به د قانون او اسلام په چوکاټ کې ورکړي هغه به ورکړي. دوستانو د مخکښې ښځې پروګرامو را سره پکې میلمانه و په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیاڼۍ او همدارنګه د بشري او تعلیمي حقونو فعاله نظیفه احمد شاهي له دواړو اغلو او درنو مننه کوم. دا خبرونه پای ته رسوو تر بیا اخې چاري.